لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساعته خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي له هغو کورنیو سره یې چې غواړي کندوز ښار ته خپلو کورونو ته ستنې شي مرستې چمتو کړي دي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم خپروو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه چې اجمل تورمان چمتو کړي.
په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یو ګډه اداره جوړه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د عفو نړیوال سازمان د سوریې کوردي وسلوال چې متحده ایالات یې ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه واورئ. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یو ګډه اداره جوړه کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په سیمو کې له خبریالانو سره ځانګړی چلند وکړي. دوی متاسفانه موږ په افغانستان کې حرفوي امنیتي چارواکي او حرفوي امنیتي ځواکونه نه لرو چې د جګړې په ډګر کې پر خبریالانو ځانګړی پام ولري. دا په خبریالانو پورې اړه لري چې د جګړې له ډګره د خبریالۍ پر مهال څرنګه ځان وساتي، خو سهولتونه هیڅ نشته. مستولو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوه تلویزیوني شبکو او د هغوی کارکوونکو ته خبرداری ورکړ. طالبانو په یو خبر پاڼه کې پر یو شمېر تلویزیوني شبکو چې د دوی په وینا له دښمنۍ ډک چلند کوي او د درناوي اصول نه مراتوي د حملو ګواښ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. بان کی مون پرون د دې پیښې په اړه د بیړنیو څیړنو غوښتنه وکړه. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کوه. دا پرون سهار د ناڅرګندو کسانو په ډزو کې ووژل شوه. د تورپیکۍ الفت د وژلو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بان کی مون ویلي تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړی دی. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیاته اندازه دوا استول شوې او روغتیایي ډلې هم ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلم سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت نړیوالو ادارو او کورنیو انجوګانو مرستې چټکې شي. د وویل دوی وی هر سیمه چې ملي اردو او ملي پولیس له طالبانو پاکوي هلته بیړنۍ مرستې کېږي. زیاته دوا کندوز ته استول شوې ده. زیات شمېر ډاکټران هم لېږدول شوي. څو روغتونونه پرانیستل شي. کندوز ته د لارې د پرانیستل کېدو له امله نړیوال او کورنیو خیریه ټولنو د پام وړ مرستې تیاری کړي چې وب لېږدول شي. خو په ملي شورا کې د کندوز د خلکو یو شمېر استازي پر حکومت تور لګوي چې له جګړې ځپلو خلکو ته یې د اړتیا وړ مرستې نه دي رسولي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد ودیږي چې پر ملي اردو او پولیسو حملې کوي. مولوي حقانی وویل د هغو کسانو قتل جایز دی چې د مسلمانانو پر حریم تیری کوي. مولوي حقانی پرون په ننګرهار کې د دینی عالمانو او د خلکو د استازو غونډې ته وویل هر څوک د عرب، چچنیایي، ازبک یا د خپل افغان په جامه کې وي که ستاسې مسلمان اردو او پولیس وژني وژلو ته یې په کلکه ودرېږئ. د هغو کسانو قتل چې ستاسې په حریم کې تیری کوي تاسې ته بالکل جایز دی. په ننګرهار کې پرون په دې غونډه کې د خلکو یو شمېر استازو هم د ملي اردو او پولیسو د ملاتړ غږ وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني په وروستیو کې پر افغانانو غږ وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. یوه لنډه د ماخلو تر لنډې دمې وروسته به نړیوال خبرونه واورو. د افغان نړیوال سازمان د سوری کوردی وسلوال چې متحده ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړی دي. پر دې ډله تور دی چې زرګونه غیر کوردی ملکی وګړي له خپلو سیمو ایستلي دي او کورونه یې ورته ویجاړ کړي. د افغان نړیوال سازمان د کوردانو تر ادارې لاندې سیمو کې له لسو زیات موارد ثبت کړي چې د خلکو د ساتنې د قطع په نوم ځواک د سیمو اوسیدونکي وتلو ته اړ ایستي او کورونه یې ورته روان کړي. او کورونه ورته وران کړي. کورد وسلوالو په روان کال کې د سوریې په شمال کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه پراخې سیمې ونیولې. د کړکیچنو په چارو کې د عفو د نړیوال سازمان سلاکاري لاما فقیا نن وویل چې د کوردانو په خودمختارو سیمو کې د بشري حقونو پر نړیوالو قوانینو مسخرې روانې دي او داسې عملي کېږي چې له جنګي جرایمو سره انډول دي. متحده ایالاتو د بلاروس د ولسمشرۍ پر انتخاباتو خواشیني څرګنده کړې. ویلي دي چې د پخواني شوروي اتحاد دا جمهوریت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر وویل نړیوال څارونکو د اکتوبر د 12 په انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشانکا د 15 پرله پسې دورې لپاره د هیواد د ولسمشر په توګه غوره شو د جدي او ګڼو ستونزو یادونه کړې ده. تونر د رایو شمیرلو بهیر ته د نړیوالو او کورنیو څارونکو نه پرېښودل. د انتخاباتو کمیسیون کې د اپوزیسیون او خپلواکو استازو د څارونکو نه غړیتوب او همداراز د آزادو رسنیو نشټوالی د مهمو ستونزو په توګه یاد کړل. اروپایي ټولنې د لنډې مودې لپاره پر بلاروس د بندیزونو د لرې کولو لپاره ګام پورته کړ. اروپایي ټولنې دا کار په داسې حال کې کړی چې په بلاروس کې د یکشنبې د ورځې د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه اندېښنې موجودې دي. د اروپایي چارو لپاره د فرانسې د حکومت وزیر هارلم ډیسر پرون وویل د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ومنله چې پر بلاروس لګیدلي بندیزونه د څلورو میاشتو لپاره لرې کړي. د فرانسوي چارواکي څرګنده کړه چې په بلاروس کې د ولسمشرۍ انتخابات په بې ساري ډول آرام او په شفافیت کې ترسره شول. پر بلاروس د بندیزونو د لرې کولو بهیر ښایي د جنورۍ په میاشت کې پیل شي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې یو شمیر سرچینو ویلي چې که څه هم د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دې کار لپاره تعهد څرګند کړی او سیاسي علاقمندي شته، خو رسمي پریکړه نه ده شوې. او وروستی خبر دا چې د اوکراین حکومت وایي چې د اکتوبر له 15 نیټې وروسته د روسیې د هوایي شرکتونو الوتکو ته په خپله خاوره کې د ناست اجازه نه ورکوي. روسیې یوه میاشت مخکې د اوکراین پر هوایي شرکتونو ورته بندیز اعلان کړی و. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو د سپتمبر په 14 د روسیې ستر هوایي شرکت ایرفلوټ او درې نورو دولتي شرکتونو چې کیف ته یې ډېر پروازونه کول په تور لیست کې شامل کړل. د اوکراین حکومت پرون وویل چې د روسیې الوتکې به د دوی په خاوره کې د ناستې اجازه نه لري، خو د دوی په فضا کې نورو ځایونو ته پروازونه کولی شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو اوریدو تر سره اوسئ. و باوری چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د کندوز له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستو ته چمتووالی لري. چارواکي وایي د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب منل کېدو ته خوشبیني شته او د ولسي جرګې یو غړي پر ځینو نورو وکیلانو تور ولګاو چې له وکالت څخه ناوړه ګټه اخلي.
یو شمیر وکیلان سوء استفاده کوي او وزیران تعدیدی او ورزی او خورو ته پیسې نه اخلي. د همدې لپاره استجواب دی، د همدې لپاره استیزاد.
نور موضوعات هم لرو. د میدان وردګو د باغونو د مڼو درې ورځنۍ نندارتون سبا پیلېږي. له واده مخکې د هلک او نجلۍ پیژندګلوي څومره مهمه ده.
کله چې دین یو بل سره ونه پیژني، ډېرې ناخوالې او مشکلات منځ ته راځي. سربېره پر دې چې د دې په منځ کې اختلافات دي، کله چې دې کوچنیان پیدا کېږي، د هغو په منځ کې مشکلات راځي.
په دې اړه په تاندې څانګې 19 پروګرام کې له نورو مطالبو سره یو ځای بحث لرو. دا پروګرام د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمای کې خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې د کابل په وخت د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې هر ورځ 8 ورځې د اونۍ دوام کوي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې ته تیار دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل یو شمیر کورنۍ چې په کندز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوې وې غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې کندز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک شوی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندز یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ له تخار، بدخشان او کابله بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس وایي چې په کندز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړې چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمېر ډاکټران هم کندز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بیرته فعال وساتي. دی وایي هغو کورنیو ته چې په نورو ولایتونو کې دا پرتای سوي د پخو خوراکي موادو مرستې شوي دي. هغو کورنیو ته چې په کندز کې پاتې وې د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستې رسولې دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندز ته تللي چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. ښاغلي سیاس زیاته کړه چې د افغانستان حکومت کورنیو، انجوګانو، نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستې برابرې کړي چې د کندز ښار منو کې د امنیت لا ټینګېدو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندز د خلکو استازي فاطمه عزیز وایي چې په کندز کې په نسبي ډول د امنیت لا ښه کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندزه بې ځایه شوي کورنیو ته بیړني مرستې وکړي. خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوه چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندزه نورو ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي. د څرګنده کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیارې کړې وې موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسي جرګه کې د کندز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندز ته د کورنیو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 40,000 کورنۍ په کندز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي ویل چې خلک خواړه نه لري او د څښاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
راپور کې مو واوریدل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د کندز له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستو ته کافي چمتووالی لري. ستاسو په نظر آیا هغه مرستې چې د کندز له بې ځایه شویو کورنیو سره او په مجموع کې د دې ولایت له خلکو سره، له زیانمنو خلکو سره شوي دي، د حکومت لخوا آیا کافي دي او که نه دي کافي، ستاسو په نظر حکومت څه کولی شي؟ که په دې اړه خپل نظر کوم نظر لري یا ځانګړی پیشنهاد وړاندیز لري نو د افغان بی سیم په 1300 شمیره اس ام اس کړي او د ازادي راډیو لري د همدې خبرونې په اوږدو کې لاوریدونکو سره شریک کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان په سیمه ایزو معاملو کې د برخې اخیستنې لپاره د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب غوښتنه کړې. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د دې غوښتنې د منلو لپاره خوشبیني زیاته شوې. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي د شانګهای په همکارۍ په سازمان کې د افغانستان غړیتوب د افغانستان په ګټه بولي. په دې اړه تفصیل خان محمد سین اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیلمن دی چې د سیمیزو همکاریو د سازمان شانګهای غړي هیوادونه به په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له لورې دا غوښتنه د دې لپاره شوې چې په سیمیزو معاملو کې فعال وسی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاطر دی د دې سازمان په غونډو کې د ناظر په توګه پاتې شوی، خو د افغانستان بهرني سیاست ایجابوي چې په سیمه ییزو معاملو کې د برخې اخیستنې په مقصد د دې سازمان غړیتوب حاصل کړي. د دې لپاره یې د غړیتوب غوښتنلیک ورکړی ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه غوښتنه د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې مطرح او پر وړاندې خوشبیني هم ښودل شوې ده. د شانګهای سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د سیمایزو اقتصادي، فرهنګي او امنیتی همکاروی په نیت د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ شو. په دې سازمان کې روسیه او چین اصلي نقش لري. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د شانګهای سازمان په غونډو کې د څارونکي په توګه برخه اخلي. د ولسی جرګې ځینې غړي د شانګهای په سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب د سولې د ټینګښت او اقتصادي او فرهنګي پراختیا لپاره مهم ګڼي. د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي داود کلکانی آزادی راډیو ته وویل:
افغانستان ضرورت داره به این که عضو سازمان های
افغانستان ضرورت لري چې په داسې سیمایزو او نړیوالو سازمانونو کې غړیتوب ولري. افغانستان تر ټولو زیات د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. دا غړیتوب د دې لپاره مهم دی چې په دې سازمانونو کې د سیمې سیاسي، اقتصادي، ترانسپورتي او داسې مسایل مطرح کیږي.
په عین وخت کې د شانګهای د سازمان سرمنشي دیمیتری مزنتسوف په دې وروستیو کې ویلي چې د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان د غړیتوب موضوع په مسلسله توګه یادیږي. ځینو رسنیو خپره کړې مزنتسوف په دې نظر دی چې له افغانستان سره باید یوازې د مخدرو موادو ضد مبارزه کې مرسته ونه شي، بلکې په اقتصادي، فرهنګي او بشري برخو کې هم ملاتړ وشي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه لکه چین، روسیه او تاجکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لیواله دي. کارپوهان دا هم وایي چې د افغانستان ناامني کولی شي چې د سیمې پر هیوادونو هم ناوړه اغیز وکړي او ګټې زیانمنې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم امنیتي مسایل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو حملو په اړه تر ډیره کشفي او استخباراتي معلومات لري چې پر بیلابیلو اهدافو کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دا څرګندونې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا د پلازمینې کابل د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د موضوع تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په مرکز کابل کې د امنیتي وضعیت په اړه د بهرنیانو اندېښنې له دوی سره هم شریکیږي، خو دوی د هر ډول وسلوالو حملو د مخنیوي لپاره خپل تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې په کابل کې د امریکا سفارت د وروستیو امنیتي اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
خب اینا یک مقدار اقدامات پیشګیرانه دارن که
دوی یو اندازه مخکینی اقدامات لري او په احتیاط سره برخورد کوي او غواړي هغه امنیتي تدابیر چې د خپلو کارکوونکو لپاره لري خپل کارکوونکي په همغه کې دننه تنظیم کړي. دا یې حق دی، خو چې په یو حکومتي تعمیر یا غیر حکومتي تعمیر یا یوې مرستندویه ټولنې حمله کیږي، دا اطلاعات زموږ د کشفي او استخباراتي ځواکونو سره موجود وي.
په هغه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت لخوا خپره شوې راغلي چې په پلازمینه کابل کې د دوی اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د کابل د روان ناسم امنیتي وضعیت په اړه یې اندېښنه ښودلی ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې ممکن په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر او یا اړوندو دفترونو یې د وسلوالو مخالفینو لخوا حملې وشي. دا اعلامیه په داسې حال کې خپره شوې چې د یکشنبې په ورځ هم د کابل په جویشیر سیمه کې پر برېتانوي سرتیرو انتحاري حمله وشوه.
ملګرو ملتونو په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت پر وژنه سخته خواشیني څرګنده کړې او دا پیښه یې په کلکه غندلې. د ملګرو ملتونو له سازمانه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د دې سازمان په بیلابیلو پروژو کې کار کړی. د مسلې نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونامه وویل چې په کندهار کې د دوی کارکوونکي تورپیکۍ الفت یوه درنه میرمن او د بشري حقونو کلکه مدافع وه. تورپیکۍ الفت پرون په کندهار کې ووژل سوه. د کندهار د والي ویاند اسوسیټډ پرس ته ویلي چې میرمن الفت سهار د خپل کار ځای ته په لاره کې ویشتل شوې ده. په کندهار کې د چارواکو په وینا دوو ناڅرګندو وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وو پر هغې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د تورپیکۍ الفت وژل کېدو ټکان ورکړی او د دې پیښې په اړه یې د بیړنیو څیړنو غوښتنه کړې ده. بان کی مون ویلي تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره یې د ارزښت وړ خدمت کړی دی. د یوناما خبرپاڼه وایي چې د تورپیکۍ الفت د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. یوناما ویلي تورپیکۍ الفت په سیمه کې له امنیتي ګواښونو خبره وه، خو له ویرې پرته یې خپل کار ته دوام ورکړی و. د یوناما خبرپاڼه وایي د تورپیکۍ الفت فعالیت هغه ټول غوره اړخونه درلودل چې د افغانستان د ځوانانو په کار کې لیدل کېږي او د تازه پروګرامونو په اړه یې تل نوي معلومات او نظر درلود. د یونما خبر پاڼه وایي چې پر تورپیکۍ الفت د حملې دلایل لا نه دي څرګند سوي او کومې ډلې یې لا مسؤلیت نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي او دوی به خپل فعالیتونه په افغانستان کې جاري وساتي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندي روینا شامداسانی د میرمن الفت وژل کېدل یوه خواشینونکې پیښه وبلله او له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ادارو د کارکوونکو د امنیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه. شامداسانی وویل چې دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو په ځانګړي ډول د ښځینه فعالانو د امنیت په اړه اندېښنه لري.
What did they do? A lot of work on the ground, including documenting violations.
The UNAMA پګډون زموږ د بشري حقوقو د ادارې کارکونکو په افغانستان کې د زور زیاتۍ او روان تشدد په اړه اسناد غونډوي او لنړیوالو سره شریکوي. څو نړیوال په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو او د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو مرستندوی ادارو پر کارکونکو او ملکی خلکو له حملو او دروان زور زیاتۍ له څرنګوالي خبر شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما خبر پاڼه وایي چې په افغانستان کې د دوی پر کارکونکو وسلوالي حمله د بشري حقوقو پر نړیوال قانون تیری دی.
نیمه نړۍ د ښځو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپریږي. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم یوه بلې موضوع ته ورځو. د ولسي جرګې یو غړي عبدالرحیم ایوبی پرون وویل چې یو شمیر وکیلان له وزیرانو پیسې اخلي او په هغوی په بېلابېلو پلمو فشارونه راوړي. ایوبی چې په دې جرګه کې د کندهار د خلکو استازی دی عمومي غونډې ته وویل د استیضال له هرې غوښتنې وروسته یو شمیر وکیلان له وزیرانو پیسې اخلي او دای به یې ډېر ژر نومونه افشا کړي. صفی الله ستانکزي په دې اړه د راپور برابر کړی.
په ولسي جرګه کې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه د یو څه وخت لپاره وروسته له هغه لانجمنه شوه چې د کندهار د خلکو استازي عبدالرحیم ایوبی وویل چې ځینې وکیلان له وزیرانو څخه پیسې اخلي. ښاغلی ایوبی وویل چې د ولسي جرګې یو شمیر وکیلان له وزیرانو څخه په بېلابېلو پلمو او په خاصه توګه د استیضا د نه عملي کولو په خاطر پیسې اخلي او پر هغوی فشار راوړي.
نتیجه یې فقط دا ده چې یو شمیر وکیلان سوء استفاده کوي، امتیازګري کوي او وزیران تعدیدوي او ورځي او خورو ته پیسې نه اخلي. د همدې دپاره استجواب دی، د همدې دپاره استیضا ده، د همدې دپاره مجلس دی چې نتیجه یې منفي صفر او وزیران زه به خبر یم، زه معلومات لرم چې یو شمیر وکیل صاحبان د وزیرانو څخه پیسې اخیستي دي، د وزیرانو سره فشار باندې اچولی دی.
ښاغلی ایوبی وویل چې ډېر ژر به په ولسي جرګه کې د مطبوعاتو په وړاندې د هغو وکیلانو نومونه افشا کړي چې له وزیرانو څخه یې پیسې اخیستي دي. د کندهار د خلکو د دغه استازي یادو څرګندونو د یو شمیر وکیلانو توند غبرګونونه وپارول او د جرګې رئیس یې اړ کړ چې له ښاغلي ایوبي څخه د یادو تورونو په اړه کره اسناد وغواړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له ښاغلي ایوبي څخه وغوښتل چې راتلونکي غونډې ته د هغو وکیلانو په اړه چې دی یې د پیسو په اخیستلو تورنوي کره اسناد وړاندې کړي. ښاغلی ایوبي، تاسو باید راتلونکي غونډې ته د خپلو همدغو څرګندونو په اړه مستند اسناد راوړئ. راتلونکي غونډې کې به پرېکړه وکړو د کسانو په اړه چې اسناد یې وړاندې کړي چې چا پیسې اخیستي، نو راتلونکي غونډه د شنبې پر ورځ به خپله پرېکړه ورباندې نیسو. ښاغلی ابراهیمي وویل چې د استیضا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه ټول شي او اداري پلاوي ته وسپارل شي، چې اکثره وخت اداري پلاوي ته د استیضا لپاره کافي لاسلیکونه نه ټولېږي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې غړي له وزیرانو څخه د پیسو په اخیستلو تورنېږي، بلکې له دې مخکې هم وزیرانو ته د رایې ورکونې په پروسه کې ورته تورونه لګېدلي وو. افغان کارپوهان بیا وایي چې کېدای شي دا تورونه رښتیا هم وي، خو هر څوک چې تور پورې کوي باید په اړه یې اسناد اړوندو ادارو ته وسپاري. حقوقي کارپوه ډاکټر کبیر رنجبار په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
زه په دې متيقن یم، همدا چې ایوبي صاحب مطرح کړی امکان لري کوم سند ولري، امکان لري کوم چی ولري، مګر دا د حقوقي نگرانه صحیح نه دی. باید سړی رسمن دغه اسناد ورکړي هغه مراجع ته چې هغه د پرې کې چړنه وکړي.
ښاغلی رنجبار همداراز ویل چې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم باید د دغو څرګندونو په اړه جدي پاملرنه وکړي او هڅه وکړي چې دا مسایل تعقیب شي. دا لا روښانه نه ده چې په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی عبدالرحیم ایوبی د یو شمیر وکیلانو لخوا د پیسو د اخیستلو په اړه څه سند وړاندې کوي، خو له دې مخکې هم ورته څرګندونې شوي وي چې په جدي توګه نه دي تعقیب شوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزن پا ناروغی باندی ده اختکی دو اوامل او پا افغانستان که ده دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا
ازادي رادیو اوري دا وخت سهار لس بجې او 25 دقیقې دي په میدان وردګ ولایت کې د تلې د میاشتې په 22مه د مڼو درې ورځنۍ نندارتون پیلېږي. په دې نندارتون کې چې د چهارشنبه پنجشنبه او جمعې په ورځو په میدان ښار کې جوړیږي د دې ولایت پنګوال او بغلرون کې د مڼو بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې کوي. د میدان وردګو چارواکي وایي د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان پانګوال سوداګر او نورې مرستندوی ټولنې د میدان وردګو ولایت له محصولاتو په تیره له مڼو څخه د مڼو له کیفیت څخه خبر شي. د دې نندارتون په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د میدان وردګو له ولي حیات الله حیات سره په ټلیفون خبرې وکړې. ښاغلی حیات، د خپرونې د مرکې په پیل کې د نندار په دې نندارتون کې د ایښودل شویو مڼو د ډولونو په اړه معلومات راکړل.
په دغه نندارتون کې هغه مڼې چې د میدان وردګو په ولایت کې مروجې دي چې هغه د مالنګ په نوم دي، بیروتۍ دي، زیړې مڼې دي، سمرسد په نوم دي، جاپانۍ دي، او اوس په دغه نږدې وختو کې یو دوه قسمه نورې مڼې هم چې د ګالا او ګرین سمت په نوم یادیږي دا مڼې هم په دغه نندارتون کې به انشاءالله د ټولو هغه مڼو چې د میدان وردګو په ولایت کې کیږي د هغې قسمونه او د هغې نمونې به د نندارتون او یا د مڼو د جشن لیدونکو ته وړاندې شي.
والي صاحب حیات، ستاسو مقصد څه دی چې دې نندارتون ته بهرني پانګوال راجذب کوي او که مقصد مو دا دی چې کورني پانګوال هم په دې برخه کې پانګونه وکړي؟
صاحب، معلومه وي چې د میدان وردګو په ولایت کې 40 کاله وړاندې د هغې وخت د زراعت وزیر لخوا چې ډاکټر وکیل نومېده مڼې دلته مراوجې شولې، او په دغه اوس ورځو کې د دې مڼو تقریبا 100,000 تنه شاوخوا هر کال د دې حاصل کېږي چې تقریبا 100,000 هکتار ځمکه په باغونو باندې پوښل شوې ده. لوی موخې د دې نندارتون نه د دې تر څنګ چې موږ غواړو مرستندویه ادارې او تجاران د میدان وردګو د زحمت کشه او خواریکښو دهقانانو د حاصلاتو دپاره راجلب کړو. هدف مو دا ده چې دغه د میدان وردګو مڼې ټولو خلکو ته معرفي کړو تر څو وکولای شو د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د دې نه خلک استفاده وکړي، او همدارنګه دا به یو ښه موقع وي چې تجاران او مرستندویه او دهقانان سره مخامخ شي، په یو آزاده فضا کې یو بل سره خبرې وکړي د راتلونکي ښه والي دپاره. په دغه نندارتون کې د زراعتي خدماتو تصدۍ چې خپل محصولات د دهقانانو دپاره به دو معرفي کړي. دلته ځکه موږ دهقانان ستونزې لري نشي کولی هر سړی کابل ته لاړ شي، نو موږ د زراعتي خدماتو تصدۍ نه هم غوښتي چې هغو د زراعتي خدماتو دپاره چې کوم دوایانې دي یا نور شیان دي هغه ترڅو دهقانان نږدې نه وویني.
بله، که لنډ راته ووایئ چې له مڼو پرته نورې میوې یا نور محصولات د میدان وردګو هم په پام کې ده چې په دې نندارتون کې د بازار موندنې لپاره وړاندې شي؟
بله، اصلا موږ خو نوم د مڼو ورکړی ولې په دې کې به ټول زراعتي توکي وي چې په ځانګړي ډول مثلا موږ نورې میوې هم لرو، زردالو هم لرو، موږ د میدان وردګو په کچه باندې ډېر ښه کچالو لرو، الوګان چې هغه هم په دې نندارتون کې به وي، او زعفران دغه اوس وخت کې دلته ډېر ښه مروج شوی او ډېر ښه حاصل ورکوي زعفران به وي. نو دا د میدان وردګو مختلف زراعتي توکي به په دې نندارتون کې د لیدونکو او کتونکو لپاره انشاءالله وړاندې شي.
د میدان وردګو والي حیات الله حیات و چې په دې ولایت کې د ولایت د محصولاتو د راروان نندارتون په اړه معلومات راکول. ښاغلي حیات له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د چهارشنبه پنجشنبه او جمعې په ورځو به دا نندارتون په میدان ښار کې جوړ شي او مڼې او نور زراعتي محصولات به د نندارې لپاره کېښودل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
ستاسو نظریات مو د کندوز له خلکو سره د مرستې په باب غوښتي و. عبدالحکیم طیب لیکلي له زابله: زما په فکر دا مرستې به د زورواکو په ګټه تمامې شي لکه دا نورې مرستې چې د دوی په ګټه تمامې شوي دي. الیاس زابلی لزابل لیکلی د قندوز د خلکو سره د مرستې په نوم بیلابیلو ټولنو ډېرې پیسې ترلاسه کړې. خالد احمد رحیم زاده له کندهار لیکي، زما په اند په قندوز کې چې کومې مرستې ویشل کیږي اړو کسانو ته نه رسیږي. او عبدالولي له هلمند لیکلي، د کډوالو سره مرسته باید په عادلانه توګه تقسیم شي، د مور مایری سلوک باید ورسره ونه شي. د سهار 10:30 دی. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدای شه به اجمل تورمن ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یوه ګډه اداره جوړه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیات اندازه دوا استول شوي او روغتیایي ډلې هم رسیدلې دي. د ننګرهار د دیني عالمانو د شورا غړي مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد ودرېږي چې پر ملي اردو او پولیسو حملې کوي. د افغان نړیوال سازمان د سوریې کوردی وسلوال چې متحده ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړي دي. متحده ایالاتو د بلاروس د ولسمشرۍ پر انتخاباتو خواشینی څرګنده کړې، ویلي دي چې د پخواني شوروي اتحاد دا جمهوریت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. او اروپایي ټولنې د لنډې مودې لپاره پر بلاروس د بندیزونو د لرې کولو لپاره ګام پورته کړ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام تاندې څنګې او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي. خو له هغه مخکې اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د کابل په ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د هیواد امنیتي وضعیت او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. آرام اوسئ، کابل سقوط نه کوي. دا د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د سر مقالې سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د ځینو تبلیغاتو په وسیله چې د پنځم ستون لخوا ورته کیږي ځان ته د یو شمېر سیمو نیول اسانه کړي دي. د سر مقالې لیکوال ویلي دا یوه طبیعي خبره ده چې د طالبانو خواخوږي او پلویان په کابل ښار او د ښار په څنډو کې شته، خو ډاډې ورکړی چې حکومت دومره کمزوری نه دی چې طالبان کابل ورڅخه ونیسي. د ورځپاڼې په باور خلک باید روحیه له لاسه ور نه کړي او په یوه لاس د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پخواني جنګ سالاران تر خپلو پخوانیو وسلوالو وسلې ویشي. په مطلب کې لیکل شوي چې په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې خپل سری وسلوال ګروپونه جوړیږي او ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. په مطلب کې راغلي چې دغه وسلوال ګروپونه د کندوز له سقوط وروسته جوړیږي. او ورځپاڼې د نظر د خاوندانو لخلې لیکلي که یې مخه ونهنیول شي بشري ناورین به رامنځته کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو خبرو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي که پاکستان پر طالبانو مالي مرستې بندې کړي طالبان به د سولې خبرو ته چمتو شي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې، هدف یې دا دی چې امریکا ته په خپل راتلونکي سفر کې چې په نږدې راتلونکي کې به یې وکړي لاسته راوړنه ولري. په سرمقاله کې د چارو د څېړونکو په حواله لیکل شوي چې په تېر یو کال کې د سولې په اړه یوازې د پاکستان خبرې بدلې شوې او په عمل کې یې هیڅ بدلون نه دی راغلی. افغانستان ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې کې لیکلي چې د افغانستان دولت باید د عمل ابتکار په خپل لاس کې واخلي. په سرمقاله کې راغلي حکومت باید د خلکو اندېښنو ته ځواب ورکړي او د هغو ولایتونو د امنیت ټینګښت ته پام وکړي چې له خطر سره مخ دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له طالبانو څخه د ولایت خوندي ساتل حکومت ته ډېر اسانه او په کم لګښت تمامېږي، خو بیرته نیولې ورته ډېر ستونزمن او له لګښتونو ډک وي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا بخیر شي کای ما خوخه یا فامیل می سره موافقه بگید
واده می نه دای کړه کورانه په خوخه کو
بالکل خپل به ډاکټر یعنی هغه به دا قانی کوم چې یعنی پراتون کې کتا سه دغه سره ژوند نه کوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلی لخوخه پرته ودونه د اسلام له نظر څنګه دی؟ دوستانو په نننې تاندې څنګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږیږو. ملتیا مې وکړئ. ملګرو د اسلام له نظره واده سره د انجلی او هلک ایمان بشپړیږي او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلی یو بل ته د نه رسیدو له کبله خودکشي کیږي او زاړه سړي ته د یوې پیغلوټې وادول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د انجلی ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلی په بدو کې ورکوي او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي نو که د دې ښځې خوښه وي او که نه لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي ځکه چې د ورور پاتې شونی میراث چې دی. هو همزولو دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه. که په خپله خوښې غواړي نو څه دلیل لري او که د کورنۍ په خوښې غواړي نو ولې؟
زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښه وي هم زما د کورنۍ خوښه وي ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی. کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. زما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان فقط ظاهری مسلې ته ګوري کنه له حقیقت نه نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې خطر سره کېږي.
نوم میلمه دی د ژورنالیزم پوهنځی د دویم کال یو محصله یم. په افغاني جامعه کې دا یو رسم و رواج دی چې واده د کورنۍ په خوښه باید وشي. ډېر کم خلک پیدا کېږي چې په خپله خوښه واده وکړي او نظر مې دا دی چې د هلک او نجلۍ دواړو خوښه وي. ښه زه خو فعلا نشم ویلی نو دا به ښه وشي که ما خوښه وي او فامیل مې سره موافقه بگیري. مینا نظری یم بالکل خپله به ټاکم یعنی هغه به دا قانع کوم چې یعنی په راتلونکي کې تاسې د هغې سره ژوند نه کوئ. هغه به زه وم چې د هغې سره به ژوند کوم.
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وږمه رشیدي او مسعوده نیازی درته لولي.
جان محمد ززای لیکي چې واده نیمه پادشاهي ده باید په خپله خوښه وشي. عبیدالله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي څه بل ته خوی نه کوي.
امید آرا او حمید اکبري لیکي چې هلک او نجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني تر هغه وروسته دې بیا واده سره وکړي.
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د نجلۍ څه چې د هلک خوښه هم نه پوښتل کیږي. که څوک د خوښې خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګه یې بولي.
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوښه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي. په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي.
کله چې یو نجلۍ یعنی په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسېږي نو موږ باید خپله خور یا دې سړي ته ونه کړو. کله چې د نجلۍ ورور یو څوک مړ کوي نو په دې وخت کې بیا هېڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته که هغه سړی زور سړی وي د هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي په بدو کې خپله خور هغه دوزخ ته ورچوي.
همزولو زموږ په ټولنه کې کلنجلی او هلک پختنه کیږي نو هغه یوازې د نکاح په ورځ پختل کیږي چې پلانې انجلی د خوښه ده یا د پلانی زوی د قبول دی او کنه. څوک له شرمه هو وکړي، څوک له ډاره او څوک له خوښې، خو اسلام وایي چې ایجاب و قبول باید له زړه وشي او پرته له دې نکاح جایز نه ده. داسې څه یو افغان دینی عالم نور الله کوثر وایي او زیاتوي چې اسلام ښځې او نر دواړو ته په خپله خوښه د واده کولو حق ورکړی دی.
کورنۍ ژوند او د تعهل یا د ازدواج د ژوند لپاره اسلام ډېرې ښې لارښودنې کړې دي. اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی، هم زنانه او ښځو ته ورکړی. په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغې ته ایجاب او قبول وایي. دا د نکاح رکن دي. ایجاب او قبول هغه اساسي رکنونه دي چې بغیر له دې نه نشي کولای نکاح صحیح او درست راسي. بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطله ده. په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده. ان نکاح بالتراضی، نکاح په دواړو رضامندۍ سره. هیڅوک د اسلام له نظر نه جبر نشي کولای په یو جنۍ یا هلک باندې چې د دوی د رضا برخلاف، دوی د خوښې مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کړي.
دوستانو، زموږ خلک په خوښه واده وهم مني، نو دا به کله ومني چې یو پلار یا ورور د خپل خور لور یو ګل سړي ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي؟ هغه د چا خبره؟ دا خوب د خړو اوبو ته ووایه. خو دینی عالم نورالله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کیسه کوي چې څنګه یې صحابه کرامو ته خپلې لوڼې په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړې او دا یې زموږ په څیر کوم شرم ونه ګڼه.
علی رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته راغی. نبی علیه الصلوۃ والسلام ویلی وایي: یا علی کأنک ترید فاطمه. علی ویلی که فاطمه د زړه کې فاطمه سره واده وکړي. علی وشرمېده. دوم ځل بیا چې راغی، بیا نبی اسلام ورته وویل: زه پوهېږم چې ته غواړې خاصګاری وکړې. نبی اسلام ویل: فاطمه مې درکړه. همداسې عثمان رضی الله تعالی عنه خپله لور عمر رضی الله تعالی عنه خپله لور عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړه. یعنی په اسلامي شریعت کې دا څه عیب نه ده چې جلۍ یا په هلک خپل د خوښې کس انتخاب کړي او د هغې وړاندیز او پیشنهاد وکړي. خو موږ دغه ناولي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنې اخیستي دي. هر څوک انتخابوي، مسلمان وي، په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي، کولای شي چې هغه سره نکاح وکړي په خپله خوښه او رغبت سره.
مننه چې تاندې څانګې اورئ. ملګرو، د دینی عالم ښاغلي کوثر خبرو ثابته کړه چې زموږ د خلکو دینی پوهه ټیټه ده، ځکه د اسلام له نظره ښځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي. اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی. د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمي راکړی.
واده د زده کړې رشته، یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي، چا سره واده کوي، کومه رشته لولي، دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي، تر ټولو اشد مسایل دي. په دغو مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په مایل دي، په مخ اندازه ښه ده. اوس که یو کورنۍ راځي، یو بل څوک راځي، یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې، د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي، دا زه په دې باور یم څلاروي اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهمه دي. مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړې وه. ما ورته وویل چې دا کوزده په خوښه ده. وایي: هو. ما له مېرمنې څو کاله عمر لري؟ وایي: نه پوهېږم. ما له څو کاله مکتب ویلی؟ وایي: نه پوهېږم. کله چې ته د خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر، کله چې ته د خپلې مېرمنې د مکتب نه نه یې خبر، ته په سوم څه فکر ده؟ له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هیڅ ډول تفاهم نه لري. کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي، هغه معمولا بدبخته کېږي.
ښاغلی عظیمي همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت په کار دی، او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو ترمنځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نشي کولی او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نشي خرابولی. دی ځینې نورې لارښوونې هم لري.
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي. ستاسې یوه بوجۍ وړه واخلئ، کور ته یې راوړئ، کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ، بله بوجۍ وړه واخلئ، راوړئ. زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وسي. اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده. جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي. هلک تر دریشت کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي. واده باید هغه وخت وسي چې یو انسان ورته آماده یي، عقلا باید آماده یي. د خوړو په اړه همدغه مسله کوي. وایر وخت هم چې زړه ورته بخوري. دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري، دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده، دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري، د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده. کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري، مینه سره ولری یو بل ته درناوی ولری هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خواه او خسر او نور خلک مداخله وکي دغوی مداخله دفکیږي اغوی هوښیاري پوی او د پو خلکو په ځون کې مداخله لک سختي.
دوستانو د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزه وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغېز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني نو ډېرې ناخوالې جنجالونه او مشکلات منځته راځي. سربېره پر دې چې د دوی په منځ کې اختلافات دي وروسته وروسته کله چې دوی کوچنیان پیدا کیږي د هغو په منځ کې مشکلات راځي. اکثر موږ وینو زموږ په ټولنه کې داسې کوچنیان دي مثلا خپل په کور کې کله چې جنګ او جګړه ویني هغو نسي کولی ښه ډول باندې خپل درسونه مخته بوزي خپل آیندې په اړه فکر وکړي او هغو د کور نه یعنی په تختی کوي.
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم له خوښې پرته واده کول خطرناک بولي او وایي چې که واده په خپله خوښه وشي نو ترمنځ به یو ګډ تفاهم وي او راتلونکي ژوند به یې خوشحاله وي. دی وایي چې کورنۍ باید اولادونه خپل ملکیت ونه ګڼي بلکې خپلې خوښې ته یې پرېږدي.
په خپله خوښه چې څوک واده کوي که هلک نجلۍ تر ډېره وخته پورې دوی خوشحاله وي. خوشحاله په دې چې د خپل انتخاب وي. انتخاب په دې معنا چې پېژندګلوۍ په منځ کې شته، توافق په منځ کې شته، یو بل خبرو ته غوږ نیسي او یو مینه رامنځته کېږي. خو اکثره وخت دغه د کورنۍ د خوښه مطابق ودونه بیا په خپله کور کې مشکل پیدا کوي. مشکل په دې خاطر چې یو بل نه سره پېژني، توافق په منځ کې نه وي، تفاهم په منځ کې نه وي. که ځوانانو ته دغومره د انتخاب حق ور نه کول شي په خپلو کورنۍ کې، دا په حقیقت کې یو حقوقي مشکل هم رامنځته کوي. هېڅکله باید کورنۍ دا فکر ونه کړي چې لور یا زوی د دوی یو ملکیت دی. دا ملکیت نه دی، قراردادي حالت نه دی چې دا قرارداد وي چې دوه نفر قرارداد سره کوي. ځکه دا د ټول ژوند مسله ده. په دا خاطر کورنۍ بنسټ ځوانانو په خوښه جوړېږي. دا نسبت ودې ته چې په زوره یې واده کوي یا مثلا په ناخوښه سره واده کوي، دې پایله ډېره خطرناکه وي.
په دې هیله چې کورنۍ خپل اولادونه خپل ملکیتونه ونه ګڼي، د اسلام لخوا ښځې او نر ته په خپله خوښه د واده کولو ورکړل شوی دغه حق ترې وانخلي او د تحمیلي ودونو له کبله هیڅ کوم ځوان خپله مرۍ خفه نه کړي، نننۍ تاندې څانګې بس کوو. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. خوښ اوسئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازه.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې په میرمنو کې د سایکوزیس یا لیونتوب په ناروغي خبرې کوو چې څنګه میرمنې په دې ناروغي اخته کیږي، د تداوی لارې چارې څه دي، او کورنۍ له هغو کسانو سره چې په دې ناروغي اخته کیږي څه باید وکړي. نننۍ خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د سایکوزیس په ناروغۍ اخته د سوریا خبرې اوریدي چې څه موده وړاندې ورته د کورني تاوتریخوالي له امله دا مرض پیدا شوی دی. اوس په صحت رواني روغتون کې بستر ده. دا میرمن چې له لوګر ولایت نه دی روغتون ته راوړل شوې ده، نوی پیدا شوی ماشوم هم لري. نوموړې میرمنې خپل فکری تمرکز له لاسه ورکړی و او پرتې ویلې. د سوریا مور د خپلې لور د ناروغۍ په اړه وایي چې لور یې په واړه سن کې واده شوه، خو سرګنۍ ورسره څه موده ښه وه، خو وروسته یې ورسره ناوړه چلند کاوه چې په نتیجه کې لور په دې ناروغۍ اخته شوه.
تنش خورده دادم استن خورد خوازگار زیاد داشت با هم نگرد مجبور شدم
دیر وارا و دیر خوازگارانی لرل مجبورش با ماده میکره کلا چه وادش و دو دری میشتی خسرگنی ورسره خوا چه دیک بیکا و پا پتا بای دیک تا مال گورا چه ولا دیر جنگ بی ورسره خوا اوز دلست ورزو ماشوم داری کلا چه ماشومی پنس و حقا وقتی هم ورسره دیر جنگ خوا مخ کلا ولادت نه لک خشوی و کلا چه ماشوم پیدا شو مرز بیخی دیر شو دیر زیاده وحلی و حتی پلرگی پر سر وحلی و خود ری ورزی شوی چه دلتا مراویستلی ده تر اوزب که کم تغییر نده راغلی ماشومی لخوان سرده دیر زیاده ورطا خپایم غیر ایرادی حرکات کوی لولادت نورسته بیا حالت خراب شو او مرزی دیر شو
دیگه امو غالمغال زیاد که سرزی کن بازی گشه ای مرسل داره کن
زین کورنۍ داسې وي چې کله یوه میرمن روغه وي نو باید دوی خدمت وکړي او که ناروغه شوه نو بیا یې په پلار کینوي او د تداوي غم یې نه خوري سریا سره هم همداسې شوي خو سرګنۍ د ناروغۍ په حالت کې پلار کره راوستې او ورته ویلي دي چې هر وخت ښه شوه بیا یې بیایو د سریا مور وایي لورې څو وارې خپله ډاکټر ته بیولې ده او خاوند یې وایي هر وخت چې روغه شوه بیا زما میرمن ده
کله چې لومړی ځل ناروغه شوه ما خپله ډاکټر ته یووړه دوهم ځل یې بیا غوښتې وه ما یې خاوند ته وویل چې راشه او میرمن دې ډاکټر ته بوزه ویل یې زه پیکار نه لرم او ډاکټر ته یې نه بیایم دا یې دریم ځل دی چې دلته مې ډاکټر ته رایستې ده خاوند یې وایي زه پیسې نه لرم تاسو یې تداوي وکړئ هر وخت چې ښه شوه بیا یې زه کور ته راولم
نیلم چې اوس په روغتون کې بستر ده څلور ماشومان لري درې کاله کېږي چې دا ناروغي ورته پیدا شوې ده نوموړی وایي خاوند یې ډېر ظلم پې کوي دا کله کله غیبي اوازونه اوري او ځینې وختونه دومره غوسه شي چې په ځان خولې لګوي او حتی خپل وړوکی ماشوم هم وهي
خاوند مې ډېره زیاته وهلم کورنۍ مو ډېره لویه وه ډېر کار به و کله به چې رانه کوم کار پاتې شو نو وهلم به یې چې ته له ضد نه کار نه کوې بایرا تکاش کول اوس ډیره ناروغه يم په تیاره کې مې ډیر زړه پتنګیږي یو نیم کلن زوی مې دی بیګا مې مور راته راوسته ډیر مو وه اوس ناروغ دی هیڅ په ځان نه پوهیږم خپل ویښتان شکوم په ځان خولې لګوم پرون را باندې حمله راغلې وه اتاق کې مې له ټولو سره جنګ وکړ او ډاکټران مې هم ووهل
د خاکی جبار ولسوالۍ یو اوسیدونکي وایي خاوند مسافر دی او لیورونه یې ورسره ډېره بدرویه کوي نو دومره یې رواني حالت خراب شوی و چې د لیونتوب تر سرحده رسېدلې وه او داسې کارونه به یې کول چې اوس ورته حیرانه ده خو دا چې اوس تداوي شوی نو ډېره خوشحاله معلومېده دا چې څه ظلمونه پې تېر شوي و دا راته کیسه کوي
دم بسندر به می بولای سرګنی بعد را سره کول وای زه وای وبد نست زال د یو پیدا کا سرګنی مې راته اله وستغه او بوچ کې خبر وس کده موږ د سا او بوې ما چې زان ته سا پیدا کا ما ورته له څخه زما میړه خود مرا واس نه لري په سعودي کې د زما سال کوم کم چې مې چی غه کړه چی غه چی غه میړه مرا فراغې تی لرګا را تو خو غفا 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 د سې وتر به ولم زما سره د سې بعد لري ما کوي خسر به مې ان خلی مر بندو لګولې زور بډا خسر مدا هغه په کونټری لګول او ویلې ملزم مریضه مې بیمار ما وې تر اوره ستاله پیریانو باسه سم خولې به خسر بس پنګری خسر مې وداسې په دغه خلو را ولګولا دا ګوره ټول ماشومان مې دسه باید سیګي سره وې نسما دا زړه ټول په غوي تاس کمیټې په زور په زور چې غورته وای ما چې کومه کوم زخم زکه ولا مرسته به چې غورته وای ما او وړه خازو مې یو خلاندا په غوسه سم سفیر ورکوم وس شپخانی تر غلې موزات مخې درک روغه سمه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com په صحت رواني روغتون کې ډاکټر ایمل صافی د سایکوزیس یا لیونتو پاړه معلومات راکوي
سایکوزیس یا سایکوټیک اختلالات چې تحت لفظی معنی یا لغوی معنی چې د جنون په نام باندې دي او په عام تعریف کې غواړم چې ډېر ساده شکلی ووایم د خپل روان ساختمان سختار چې کوم دی د مختلفو برخو نه تشکل پیدا کړی دی چې یو دغې جملې نه تفکر دی یا فکر کول دي دغه ټول مسایل چې کوم یو دي د تفکر د قومندې لاندې په یو سازماني شکل یا یو ګروپي شکل باندې عمل کوي اما کله چې یو شخص په سایکوټیک اختلالاتو باندې اخته کیږي یا د جنون یا د لیونتوب په ناروغۍ اخته کیږي د دې مرکزي هسته اختلال په تفکر یا فکر کې ده. کله چې فکر مختل شي، فکر خراب شي، هر څه په خپل سر کار کوي. مثلا کله چې فکر خراب شي، ناروغ ته باطلې عقیدې پیدا کیږي. مثلا وایي چې ما خپل مور وژني، ما ته توطیه جوړوي، یعنی دا د شک کولو حزیان دی. په خپله خبره ولاړي، څومره منطقي دلایل ورته وایي، ناروغ یې نه مني. او یا دا دی چې شخص یو ډېر وادي غریب فقیر سړی دی، خدای وایي چې زه یو پاچا سړی یم، زه قدرت والا یم، هم د لقب په لحاظ، هم نسبت په لحاظ، هم د پیسو په لحاظ باندې. حال هغه څه داسې نه دی. باطلې عقیدې هغه څه چې باطل دي، حق نه دي، داسې عقاید دي ناروغ ته پیدا کیږي چې منطقي دلایل هغه اصلاح کولی نه شي. چې دغه ټول سره لاس یو ځای کړي، موږ وایو چې ناروغ مصاب په سایکوتیک اختلال نه دی، شدیدو اختلالاتو جملې نه دی، او ډېر زیات مشکلات رامنځته کولی شي.
ښاغلی ساپی همدار زیاتوي، څېړنې ښیي چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس په نارینه او ښځینه وو کې برابر دی، خو میرمنې د تداوی په مقابل کې زر جواب ورکوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې میرمنې ژر ډاکټر ته نه بیول کېږي، نو ځکه د ښځینه مراجعینو شمیر کم دی.
د تحقیقاتو څېړنو په اساس را اختلال په دواړه جنسونه مساویانه مساب کولی شي، یعنی مساوي توګه مساب کیږي. اما خوشبختانه خوشبختانه چې د ښځو کې انځار نسبت سړو ته ښه دی، د تداوی په مقابل کې زر جواب ورکوي. دا چې څه عوامل دي په دې باندې څېړنې روانې دي، کېدای شي هورموني فکټورونه، کېدای شي نور څه تغیرات دي، خو په ښځو کې د دې ناروغۍ انځار نسبت سړو ته ښه دی. اما زیاتره نارینه شفخانې ته سایکوتیک په لوحه راوړل کېږي، په دې خاطر باندې چې د دې کورنۍ غړي دا انتظار لري چې زموږ د کورنۍ دلته ځکه ډوډۍ راوړونکی یا ډوډۍ ګټونکی نارینه وي زموږ ستاسو په ټولنه کې، نو کورنۍ کې چې یو شخص ناروغ شي، هغې دا کوشش کوي چې ډېر زر ډاکټر ته بوځي نسبت خزی تا. او بلی او تبعیز هم موجود دی، باندې موږ او تاسو باید اعتراف وکړو. په یو تعداد کورنیو کې زوی د ډېر توجه کوي چې لږ تغیرات راځي، ډاکټر ته وړي، بلور کې بیا دومره زیات په لومړي مراحل کې توجه نه کوي. بله خبره دا ده چې زیاتره د نجونو وړل شفخانې ته دې ته شرم ښکاري. کنه دا مسایل هم پکې مطرح دي په ابتدایي مراحلو کې. یاد ده چې سنتي تداویانو ته وړي، لکه تعویز او دم او دې قصو ته، چې هغې کې نارینه وړي خو زیاتره ښځې هم دغه کې وړي. نو بستر کې زیاتره نارینه مریضان دي نسبت ښځو ته، اما مبتلای په مساویانه.
د ډاکټر ایمل ساپی په وینا که د حمل په جریان کې یو مور روحي فشار لاندې وي، سالمه تغذیه ونه لري، او کورنۍ ورسره ناوړه چلند وکړي، نو نه یوازې دا بلکې پاینده کې به یې ماشوم هم په دې ناروغۍ اخته وي. دی زیاتوي
دا داسې یو رواني اختلال دی چې په هر وخت کې رامنځته کېدلی شي. اما یو نوه سایکوزس دی چې موږ پوست پارتوم سایکوزس وروسته د حاملګۍ نه جنون یا لیونتوب اختلال دی، چې هغه هم د یو تعداد فکټورونو یا هورموني چینجس او جینیټیکي فکټورونو یا ارسي فکټورونو چې دي په هغه پکې ډېر زیات رول لري، هغه هم د لنډ مهال دپاره کېدای شي چې رامنځته شي. علایم دا دي چې دا ناروغان زیاتره غلط، اول خو ډپرس مود لري، افسردګي خو یې غوندې لري، وروسته هغې نه تحریکي تخرشیت پیدا کوي، غوسه کوي، غلمغل کوي، د خپل ماشوم په مقابل کې غلط عقیدې ورسره پیدا کیږي. دی وایي چې دا ماشوم زما نه دی، یا د دې ماشوم قواره بدله ده، دا ما ته ډېر بد ښکاري، حتی دی خپل ماشومان له منځه وړي. په دغه حالت کې چې ناروغ په دغه حالت کې سایکوزس پیدا شي، نو د ډاکټر یا طبیب اولینه مشوره د ناروغ کورنۍ او فیملی ته دی چې ماشوم د نظارت لاندې وساتي، چې دا خپل مریض صدمه ورته ورسي، او ناروغ ته تداوي درمل نه دوایي شروع کیږي. اما خوشبختانه پوست پارتم سایکوزس دوا په مقابل کې ښه جواب ورکوي، نسبت سکیزوفرینیا ته، هغه سندروم کلینیکي د لیونتوب چې دی، هغې ته نسبت دا ښه جواب ورکوي. لنډ مهال دپاره دی دوا په مقابل کې نتایج ښه دي.
په ځینو افغانو کورنیو کې داسې فکر هم شته چې کله یوه میرمن رواني ناروغي ولري، نو د کورنۍ اکثر غړي ورته وایي چې مکر او ناز کوي. خو په صحت رواني روغتون کې روانشناسه ډاکټره کرشنا سمدیار وایي ځینې رواني ناروغان غیر عادي حرکات کوي، او کورنۍ داسې فکر کوي چې مریض مکر کوي، او دا خبر په مریض ډیره بده اغیزه کوي.
چون مریضان روانی هستند مثل مریضی جسمی نیست.
روانی ناروغان د جسمی ناروغانو په څیر ندی چې په درد څوک پوشي، هغه خپل پوهیږي چې زه ناروغ یم، بل څوک په درد نشي پوهیدلی. کله یو رواني مریض ته یو غیر عادي رفتار ترسره کیږي، نو ځینې کورنۍ پیغور ورکوي چې ته مکر کوې، نو دا ډول خبرې د مریض په روحیه ډېره بد اغیزه کوي. کله چې دلته کوم ناروغ راځي، نو موږ پایواسته هم زده کړې ورکوو چې خپل ناروغ نه سمه ساتنه وکړي. خو مریضانو سره د کورنیو چلند فرق کوي، ځینې ډېره بده رویه ورسره کوي، خو اکثر خلک د خپلو مریضانو ډېر خیال ساتي، خو ډېر کم خلک دي چې له دې ډول مریضانو سره ښه چلند نه کوي او ښه نتیجه نه ورکوي.
درنو اوریدونکو رواني او سایکوزیس ناروغانو ته باید ډیره پاملرنه وشي، ځکه دا ډول ناروغان ډیر عاطفي او مهرباني ته اړتیا لري. په دا ډول ناروغانو باید د کورنۍ فشارونه کم وي او تاوتریخوالی ورسره ونه شي، ځکه چې د انسان ژوند له ټولو هغو خبرو نه ډیر مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.